द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیوا راجو ده نن د شروع ورځ کال 2015 د جنوري 28 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او دلته واشنگټن ډی سی کې د جنوري 6 نیټه د ماسخوتنه ته بجې شوې دي وایس اف امریکا ډیوا راجو سهارنۍ خبرونه کې درته زه زیات خټه کرکلی وایم اول تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سټکو ته د امریکا صدر باراک اوباما به لږ شیبه پس د نمائندګانو جرګې ته د ریاستي حال کلیزه وینا چې سټیټ آف د یونین ایډرس هم نومیږي کوي. تمه ده صدر به دغه وینا کې اقتصادي ودې، تعلیم، یورپ او آسیا سره تجارتي لوزنامې، د خصمانی او کالج تعلیم لپاره مالیه کې رعایتونو علاوه نورو کارونو کورنو مسلو باندې خبرې وکړي.
خو صدر به په خپلې دې وینا کې په صدارتي څوکۍ باندې د خپلو اخري دوو کلونو یوه نقشه هم خلکو ته وړاندې کوي.
د پاکستان خارجه وزارت یو وار بیا د فرانس چارلی ابدو مجلې کې شایع کیدونکې د پیغمبر اسلام خاکې چاپ کول غندلی. خارجه وزارت وایي دا کار د ولس او تهذیبونو تقسیمولو یو سازش دی او په خپل وطن دننه ډیرو خلکو ته ژوند تیرول ګرانوي.
خارجه وزارت وایي مونږ ګڼو چې د اظهار د ازادۍ غلط مطلب نه دی وباسل پکار.
د امریکا انصاف وزارت دوه یمنی وګړو باندې د امریکایانو د وژنې منصوبه جوړولو په اډانه فردي جرم عائد کړی. بلخوا یمن کې حوثي یاغیانو صدارتي ماڼۍ خپل قبضه کې اغستې او د صدر د استوګنې ځای باندې توپخانې سره بمباري کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي یمن کې د ډزبندې او حکومتي واک پر ځای کولو غوښتنه کړي. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د امریکا صدر باراک اوباما به یو څو شیبو کې د کانګرس ګډې غونډې ته سټیټ آف دی یونین کلیزه وینا کوي. په داسې حال چې کانګرس کې مخالف ریپبلیکن ګوند اکثریت ته کوم د صدر لخوا مالدار خلکو باندې نورو ټیکسونو لګولو مخالفت کوي. دا به د صدر اوباما شپږمه کلیزه وینا وي. ولسی نظر پوښتنې ښایي د امریکا اقتصاد ښه کېدو سره د هغه مقبولیت کې هم زیاتوالی راغلی. که ټول نه دي نو زیاتره خلک د هغه لخوا کیوبا سره تعلقات بحالولو او مهاجرت په قانون کې د اصلاحاتو هرکلی کوي. د امریکا صدر باراک اوباما د سټیټ آف دی یونین وینا لپاره د صدر لخوا رابلل شوي میلمنو فهرست یو خبره دا واضحه کړي چې صدر هغه خلکو ته توجه ورکوي چا دته خطونه لیکلي وي. درویشت میلمنو فهرست کې اته داسې تنان موجود دي چې خپل ژوند په هکله صدر اوباما ته خطونه لیکلي وو. دغه تنان اکثره د ملک اقتصادي حالت ښه کېدو سره د دوی ژوند ښه کېدو په هکله لیکل کړي یا دغه تنانو ژوند د صحي پاملرنې قانون یا مهاجرت قانون سره ښه شوی دی. د پاکستان خارجه وزارت ویان دی ویلی د اظهار رائے حق باید د نورو خلکو جذباتو ته زیان رسولو لپاره استعمال نشي. د خارجه وزارت ویان دی تسنیم اسلم دا بیان په داسې محال مخه تراغله چې ملک کې د فرانس تنزیه مجلې چارلی هبدو پر ضد مظاهره رواني دي. ویان دی ویلی د خلکو د جذباتو ترجمانی لپاره وزیر اعظم هم دغه مجله په سختو ټکو غندلی کوم لوجه ګرځې نړۍ مسلمانانو جذباتو ته زیان رسیدلې. تسنیم اسلم زیاته کړي دا یو هڅه ده چې خلک او تهذیبونه تقسیم کړي. پاکستان کې قومي اسمبلی او سینټ هم د مجلې غندنې قراردادونه منظور کړي. یمن کې حوثي یاغیانو صدارتي ماڼۍ باندې قبضه کړي او سنا کې نه په ورځ د صدر کور باندې هم حمله کړي. حوثي یاغیان د شیعه مسلمان عقیدې سره تعلق لري او ګل په ورځ امنیتي عسکرو سره شوي ډزبندې لوزنامه ماته کړي کوم چې نه تنانو وجن وروستو عملي شوي وه. ټلویژن د لارې یو وینا کې د حوثي یاغیانو مشر عبدالمالک الحوثي ویلي ډله یې ملک کې د بډو رشوتونو او امریت خاتمه غواړي. د صدر عبد ابو منصور هادي په هکله معلومات نشته چې چرته دی. هر څه که یو چارواکي ویلي هغه خپل کور کې محفوظ دی. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون د جګړې ختمولو غږ کړی او غوښتنه کړي چې د حکومت مکمل اختیار باید بحال کړی شي. د امریکا انصاف وزارت وایي د یمن دوه وګړو باندې د امریکایي وګړو قتل کولو لپاره سازش جوړولو او القاعده ته مرسته ورکولو تور لګولی شوی. نه په ورځ د امریکا نیویارک ایالت کې وفاقي عدالت لخوا د غلړ کې رسمي وارنټ جاری شوی چې پکې صادق العبادی چې سفیان الیمنی په نوم هم پیژندل کیږي او علی الوی چې عیسی الیمنی په نوم پیژندل کیږي پر ضد تور لګولی شوی چې د امریکا یو وګړی یې القاعده کې برتی کړی چې افغانستان کې او ملک کې دننه خپلو عسکرو پر ضد وجنګیږي. د استغاثه وینا ده چې کال 2008 کې العبادی او الوی دواړو د پاکستان قبایلی سیمو سفر کړی و چې هلته القاعده نه د جګړې تربیه ترلاسه کړي. د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه د اسلامي ریاست وسلواله ډلې نه غوښتنه کړې چې پسندستي توګه د جاپان هغه دوه وګړي خوشي کړي کوم د دغه ډلې لخوا جاري شوې ویډیو کې لیدل کیږي. دغه ویډیو کې اسلامي ریاست لخوا دړه ورکړل شوی کچر 200 میلیون ډالر ای تاوان ورنکړو نو دواړه به قتل شي. نه پولیس خاغلی ای بی دغه خبرې کړي. د امریکا خارجه وزارت ویلي امریکا هم د دغه دواړو تختول شوي جاپانی وګړو د خوشی کولو غوښتنه کوي. د خارجه وزارت ویان دی جنساکی د اسلامي ریاست لخوا د قتل کولو دړه غندلې او وای دې معاملې کې امریکا د جاپان سره ولاړه ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیو راجو سهارانه در ساته خبرونه ته وګه د ډیو راجو سهارانه در ساته خبرونه کې موږ تاسو تازه خبرونه خبرونه بند شړنه راپورنه مرکه وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو د دې وخت تر ټولو مهم خبر چې سو شیبو کې به د امریکا صدر باراک اوباما سټیټ آف دا یونین وینا کوي کومه چې هر کال ترسره کیږي د کانګرس ګډې غونډې ته. او په دغه وینا کې صدر چې کوم د ملک مجموعي حالت ته د اقتصاد د خارجه پالیسۍ او داخلي پالیسۍ په هکله حال احوال کانګرس ته وړاندې کوي. امکان دی چې صدر باراک اوباما به دې ځل په ملک کې چې د ترقی کم د اقتصادي ترقی کم رفتار روان دی په دې هکله هم خبرې وکړي. او دغه شان د ټیکس سونو لګولو چې کوم نوې تجویز دی کوم په اکله چې صدر باراک اوباما تیرو څو ورځو کې بلابل مطبوعاتو کې خبرې کړې دي چې غواړي د ملک مالدار خلکو باندې باید نور ټیکس ولګول شي. خو د صدر باراک اوباما د کال سټیټ آف دا یونین په داسې مهال مخې ته راځي چې نوې کانګرس کم چې منتخب شوی دی هغه کې د مخالف ریپبلیکن ګوند اکثریت دی کوم چې د صدر باراک اوباما ډیرو پالیسو سره اختلاف لري. صدر باراک اوباما به نورو کومو موضوعاتو باندې خبرې کوي کومو موضوعاتو باندې امکان دی چې دی به خپل پالیسی واضح کړي ورته کتنه کړي ده د ډیو راجو زموږ همکارې سمینا احسان.
د صدر باراک اوباما اراده ده چې د نهې پښپ د کال په اخیری صدارتي وینا یعنی سټیټ آف دا یونین کې د آمدن د فرق په شمول امریکایانو لپاره د ارزان بیا تعلیم او د ماشومانو د پالنې په موضوعاتو خبري وکړي. تمه ده چې هغه به هلته کې موجود ریپبلیکنز باندې دا غږ هم کوي چې کومو مدونو کې اتفاقي رای امکانات شته هلته په شریکه کار وکړي لکه د یورپ او د ایشیا سره زیاتې تجارتي معاهدې. خو صدر با په خپلې د وینا کې په صدارتي څوکۍ باندې د خپلو اخیری دوو کلونو یو نقشه هم خلکو ته وړاندې کوي او د 2014 انتخاباتو په لړ کې د بحثونو د پاره به پیشګی لارې هم وټاکي چې ورسره به د دوو سیاسي پارټیانو ترمنځ فرق نور واضح شي. صدر اوباما به په کانګرس دا غږ هم کوي چې ټولنیز کالجونو کې د مفت تعلیم او د ماشومانو د پالنې په مت کې په ټیکسونو کې د رعایت په لړ ګامونه اخیستو د پاره دی ورسره یو ځای شي او د دې د پاره به ضروري چې په مالدار خلکو او غټو غټو مالیاتي ادارو باندې نوي ټیکسونه ولګول شي. د هر کله په شان مخالف پارټی ریپبلیکن دی وینا ته جواب ورکولو د پاره د زللا د آیووانا نوی انتخاب شوی سېنیټر جورنی ارنست انتخاب کړی دا چې د دې پرشا مقصد د 2014 انتخاباتو په لړ کې د خزو ووټرانو ځان ته راکاګل دي. سېډنکاران وای د دې باوجود چې صدر اوباما با نوی انتخاب شوی اکثریتي ریپبلیکن سو وینا کوي خو تیر کال د منځنی مودې انتخاباتو په وخت کې د هغه د ځینی فیصلو په وجه د صدر اوباما پوزیشن ډیر خښو دی او په دې کې یو ګام د کیوبا سره تعلقات خکولو پاره د اگزیکټیو اورډر د لاندې جوړ کړی شوی د مهاجرت قانون دی. د نمخ کې اوستن په امریکا کې د صدر د پاره د خوختیا درجه 46% و خو د ګول پورس د واشنگټن پوسټ او د ای بی سی نیوز پول نتایج ښایي چې دغه درجه 50% ته رسیدلې. د دې وجه د سړنکارانو په نظر کې معاشي خواله دی او د بیکاری کچه کمیدل دي چې د دې سطح 15.6% ته راکوزه شوې ده. صدر وای هغه د ریپبلیکن سره کاروباري ټیکسونو تجارت او د سایبر سکیورټی په لړ کې هم کار کول غواړي او تیره هفته د ریپبلیکنز مشرانو سره د بندو دروازو پر شا ملاقات کې هغوی ته دا یقین هم ورکړی وو چې زر به هغه د دولت اسلامي تندروا ډلې پر ضد د فوزي طاقت د استعمال په لړ کې یو نوی اجازت نامه هم جاری کړي. د هر کله پشان دیوار لا به هم په دې وینا کې ځینې خصوصي میلمانه رابللی کیږي چې میرمن میشیل اوباما سره به په خوا کې کینی. د زله د رابللی شوی دیرشت داسې خصوصي میلمنو کې اته داسې میلمانه دي چې صدر اوباما ته به د خپل ژوند او د سختو په حق له خطونه لیکل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
Thank you.
وایس اف امریکا دی ولا جده ګران اوریدونکو صدر باراک اوباما به د امریکا په وخت ماسخوتن 9 بجه خپل سټیټ اف دی یونین وینا کوي د کانګرس غړي غونډې ته. د ډیو راجو اوریدونکو لپاره بداو وایو چې نن ورځ چې د ډیو راجو کوم خبرونه دي کله چې سټیټ اف دی یونین وینا شروع شي دا به مخصوص وي د صدر باراک اوباما سټیټ اف دی یونین وینا لپاره. او دا به هم اوریدونکو ته وایو چې نن به د ډیو راجو چې کومې دوه ساعته خبرونه وي هغه په ټی وی نه لیدل کیږي. او د دې وجه هم دغه د صدر باراک اوباما سټیټ اف دی یونین وینا ده چې رادیو دلاری مونږ غواړو چې دې خبرتیا تاسو ته ورسو. اوس تاسو پام راګرځو د پاکستان خارجه وزارت هغه بیان ته چې تیر ورځ مخې ته راغلی دی کوم کې د خارجه وزارت د پاکستان خارجه وزارت بیان دی تسنیم اسلم د فرانس تنزیه مجلې شارلی ابدو غندنه کړې ده چې د پیغمبر اسلام خاکی یې چاپ کړی دی. ګران اوریدونکو تاسو ته به یادګیرنه هم درکم چې شارلی ابدو نومې کومه تنزیه مجله چې کومه ده دې کې د پیغمبر اسلام خاکی چاپ کېدو وروستو دوه وسلوالو په دې باندې حمله کړې وه چې پکې 12 تنان وجلې شوي وو. او وروستو هغه دواړه وسلوال هم یو د فرانس پولیسو لخوا په عملیاتو کې وجل شوي دي. خو د دغه مجلې شروع کېدو وروستو خپله لومړۍ شماره کې دوی یو ځل بیا د پیغمبر اسلام خاکی چاپ کړي او ګردې نړۍ کې د مسلمانانو لخوا په دې باندې سخت غبرګون مخې ته رالو. پاکستان کې په دې پر ضد مظاهرې هم وشوې او اوس د پاکستان خارجه وزارت هم د غندنې دغه بیان جاری کړی دی او وایي وزیر اعظم نواز شریف هم د دغه غندنه کړې ده. د پاکستان قومي اسمبلی او سنټ نه هم په دې لړ کې د غندنې قراردادونه منظور شوي دي. تفصيلات وړاندې کوي د ډیورا جو زمونږ همکار محمد عالمگیر.
پاکستانی خارونو کې د چارلی حبدو مجلې لخوا د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم خاکی چاپ کولو پر سر احتجاجونه دوام لري او پاکستان یو وار بیا دغه خاکی چاپ کول غندلی. د خارجه وزارت ویان دی میرمن تسنیم اسلم ویلی پاکستانی صدر او وزیر اعظم د پاکستانی اولس د جذباتو د ترجمانې په اډانه سختې سره دغه مجلې دغه ګام غندلې او دای د مسلمانانو پر ضد جرم ګرځولې کوم کې چې د ګرد نړۍ د مسلمانانو زړونه لړزیدلې. خارجه وزارت وایي مونږ غنو چې د اظهار د ازادې غلط مطلب نه دی وباسل پکار کوم سره چې د عام اولس جذبات او عقیدې مجروح کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی او سنټ په بیل بیل قراردادونو کې د چارلی حبدو او د دوی دغه ناوړه سوچ غندلې. خارجه وزارت وړاندې وایي دا کار د اولس او د تهذیبونو د تقسیمولو یو سازش دی او په کار دادا چې د اولس او د ټولنو ترمنځ همکارۍ لا دوام ورکړي شي پر ځای د دې چې یو خاص طبقه په نخښه شي او خلک په خپل وطن کې خارجیان او ګرځولي شي. د پاکستان وزیر اعظم په داخلي امنیت او د خارجي چارو باندې سلاکار خغلی سرتاج عزیز هم د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی عمومي سیکرتر ته یو لیک استولې چې پکې ترنا دغه فرانسیسي مجله په خپل سوچ او فعل باندې مافي غختلو ته مجبور کول خواست کړي. دغه خط وړاندې هم دا غواړي چې باید مسلمانان یو ځای شي او داسې ګامونه پورته کړي د کوم ترمخه چې د اسلام د مذهب نہ ہسے بیزار خلقو اقدامونه مجرمانه فعل وګرځي. تیر ورځ او آی سی ویلیو لانجمنه او د اسلام لپاره کرکر لرون کې فرانسیسی مجله چارلی باد دغه خاکی جاری کول پر سر عدالت کې راکاږي. د او آی سی عمومي سیکرتر اياد مدني ریاض سعودي عرب کې خبريالانو ته ویلي د اظهار د ازادۍ یو حد وي او باید چې د چا په اظهار بل چا دلازاري ونشي. چارلی حبدو مجله سیاسی مشرانو مذهبي عقایدو او مذهبونو پورې خندا او د دوی خاکی جوړولو لپاره یاد را خو د تیر کال په سر کې هم د مجله خپل یو خاکی جوړون کې کست يهوديانو پورې د خندا پر سر د نوکرې نفارخ کړو. هم د لوجه په سوشل میډیا دا باس هم ګرم دي چې مسلمانان هم د مذهب او د پیغمبر پر سر د حد نه زیات ګرميږي. ولې دا رقم مجله یعنی چارلی حبدو او دغه شانتي سوچ لرون کې کسان چې ځان ایتیست بولی کم چې د خدای ذات نه مني هم د اسلام نه علاوه نور مذهبونو او عقیدو پورې د خندا نه جرأت کولی شي او نه توان ځان کې ویني.
تاسو وایس اپ امریکا ډیو ریډیو اورئ.
امریکا دی وراجو د ګران اوریدونکو تاسو پام را ګرځو د امریکا انصاف وزارت لخوا چې کم رسمی وارن جاری شوی دی د یمن دو وګړو پر ضد چې پکې تور لګول شوی دی چې د غدواړو امریکایي وګړو د قتل سازش تیارولو او په افغانستان کې او نورو ملکونو کې د القاعده مرستې هم کړې دي. الصادق العبادی چې سفیان الیمنی او دغه شان علی الوی چې عیسا الیمنی په نوم پیژنل کیږي پر ضد دغه تورونه لګولې شوې دي. د ترڅنګ یمن کې چې د یمن کم حکومت ته د صدر ابو منصور هادی دغه حکومت پر ضد د شیا عقیدې چې کم مسلمانان دي حوسی چې کم یاغیان دي هغه را پاسېدلې دي او صدارتي ماڼۍ باندې قبضه کړې ده او د صدر په کور یې هم بمباري کړې ده. تفصیلات ورو د محفوظ جلیل په دې راپور کې.
په یمن کې د عینی شاهدینو وینا ده چې شیا حوسی یاغیانو په سرخار سنا کې په صدارتي محل قبضه کړی ده او د صدر د اوسېدو ځای باندې بمباري کړې. د صدارتي محل په حفاظت مامور ځواکونو کمانډر دې ته د واک ړنګول ویلي دي. ګمان کېږي چې صدر عبدالربو منصور هادي چې د امریکې یو مهم ملګری دی په سرخار کې موجود دی، خو دا نه ده معلومه چې کوم ځای دی. یمن چې د القاعده پر ضد جنگ کې د امریکې نږدې ملګری دی، تیرو سو میاشتو راهیسې د خانه جنگي او اړیګړي ښکار دی. د سرخار په غټي برخه باندې د حوسی قبایلو قبضه ده، خو په صدارتي محل یې قبضه نه و. د حکومتي پوځ یو کرنل خبري ایجنسی اے ایف پی ته ویل دي چې یاغیانو په محل کې د وسلې ډیپو لوټ کړی دی. په واشنگتن کې د امریکي استخباراتي چارواکي په یمن کې روانو حالاتو ته ډېر مهم او سنجیده ویلي دي. چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي دي چې داسې نخې نخ کاری چې ګنې صدر د ملک نه وتی دی او داسې ښکاري چې صدر د یو سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې کوي. د امریکې پوځي چارواکو ویلي دي چې د یمن ساحل ته نږدې یې دوه جنگي بیړۍ پر ځای کړې دي چې که د امریکې سفارتخانو نه د وګړو اوباسلو ضرورت راپیښ شو نو ورسره مرستې وکړي. بلخوا د امریکې د انصاف وزارت ویلي دي چې د القاعده سره کار کولو او کال 2003 کې افغانستان کې امریکایي عسکرو باندې د برید منصوبې جوړولو په جرم کې دوه یمنی وګړي تورن کړي دي. د امریکې انصاف وزارت تر مخه دا دوه تنان صدیق العابدی او علی الوی په سعودي عرب کې نیول شوي وو او بیا امریکې ته راوستي شو. علی الوی د تیر اتوار په ورځ بروکلین کې وفاقي عدالت ته وړاندې کړی شو او العابدی د نهې ماښام عدالت ته وړاندې کړی شو. وکیلانو په خپل استغاثه کې ویلي دي چې دا دوه تنان کال 2003 مارچ میاشت کې د پاکستان په سفر تللی وو او هلته تربیه او په جګړې کې برخه اخیستې وه او بیا هم هغه کال د افغانستان په پکتیا ولایت کې العابدی په امریکایي عسکرو دوه بریدونه ترسره کړي وو چې پکې یو امریکایي عسکر وژل شوی وو او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي وو. الوی به گاونډي پکتیکا ولایت کې په امریکایي پوځي هدفونو باندې بریدونو په وخت سره نه کوله. د امریکې د قانون وزارت ویاند مارک ریمنډي ویلي دي چې دا دوه تنان په قانوني توګه سعودي عرب نه اوباسلی شو او په دوی لګیدلې تورونو او د دوی پر ضد جاري شوي وارنټ په بنیاد د اف بی آی په نگرانۍ کې امریکې ته راوستي شو. د عدالتي دستاویزاتو تر مخه د دواړو یو امریکایي وګړي برایانټ نیل وینس سره القاعده کې شامل دو کې مرستې کړې وې. نیل وینس د امریکې په لانګ آیلند سیمه کې د یو برید منصوبه جوړولو کې القاعده سره مرستې کړې وې. عدالتي دستاویزاتو تر مخه نیل وینس باندې د امریکې بهر امریکایي وګړو وژنو، القاعده سره مالی مرستې کولو او دوی نه د وسلې تربیه غستو جرم ثابت شوی او د وکیلانو ته ویلي دي چې د پاکستان قبایلي سیمو کې د وسلې او بارودي موادو استعمال تربیه ترلاسه کړې وه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
امریکا ډیور راجو د ګران اردن کو تاسو د ډیور راجو سهارانه در ساته خبرونه ته غوږی. د ډیور راجو سهارانه در ساته خبرونه کې مونږ تاسو ته تازه خبرونه باندې سړنی راپورونه مرکې وړاندې کوو. خو د ترڅنګ نړیوالو مطبوعاتو کې په بیلابیلو مهمو موضوعاتو باندې چې څه قسمه راپورونه او سړنی چاپ کیږي هغه نه هم تاسو خبر ساتو. په افریقا کې فعال اسلامي تندرواډه لا بوکو حرام څه قسمه عملیات کوي او د دې آئندہ بسوی هم په دې اکلا یو معلوماتي مضمون تاسو ته وړاندې کوي د ډیوراجو زمونږ همکار مختار خلیل.
د افریقې په لوی اسلامي ملک نایجیریا کې د تندرو مسلمانانو بوکو حرم نومي تحریک د تیرو 15 کالو راسې د نایجیریا په قطبین مرختی د سیمه کې په خپل مخالفینو خونړو حملو کې اخته دی. د بوکو حرم په حملو کې تر اوسه پورې په زرګونو عام خلک وژلې شوي دي او د دې تحریک د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي دي. د بوکو حرم په حملو کې بشمیره جماعتونه، سکولونه، گرجې او تانې هم ورانی شوې دي. د دې زینو په بیا جوړولو به یقینا چې کلونه موده لګي او په لکونو ډالر خرص به پیرازي، خو د نایجیریا سویلي سیمې د بوکو حرم د حملو د اثر نه پاکې دي. نن د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز د نایجیریا په قطبین مرختیځه سیمه کې د بوکو حرم د حملو د تباهو خو په سویلي سیمو کې د نسبتا قلاري په باب له یو تفصیلي رپورټ خور کړی دی. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې د نایجیریا د سویلي او قطبي سیمو خپلو کې تجارتي تعلق د زمیداره حاصلاتو په بنیاد قائم دی. د نایجیریا ټول خوراکي سامان د قطبي سیمې نه د ملک نورو برخو ته رسولې کیږي. رپورټ زیاتوي چې په سویلي سیمه کې چبوک نومي هغه یو کلی هم شته چرته نه چې د بوکو حرم جنگیالو تیر اپریل کې په سوونو جینکه تختولی دي. د رپورټ لیکوال د دغه کلی د یو بې درکه جینې زمیدار پلار سره د خپلو خبرو اترو د حال ویلو په موقع لیکلی دي چې د خپل لور په غم کې دغه زمیدار پلار نه خپل پټه د کروندې نه پاتې شوی دی او دا شان د کره اوس د دوه نور بال بچ د پاره هیڅ غله دانه نشته. نیویارک ټایمز لیکي چې دا وخت نایجیریا ته د ټولو نه زیاته سنگینه مسله د بوکو حرم د اړی ګړی مسله ده. رپورټ زیاتوي چې نایجیریا کې تل فرقیز فسادونه شوي دي. د کال 1980 په اخیری ورځو کې نایجیریا د یوې خونړۍ خانه جنگای له سببه دوه پړقه شوه او د لسو لکو خلکو د قتلان نه پس بیافرا نومي سیمه ته نه جدا شوه. خو نن سبا چې د نایجیریا په قطبي سیمه کې د بوکو حرم په شکل کې کمی بلا سر راپورته کړی دی، د دې مثال په تیرو وختونو کې نایجیریا کې چا نه دی لیدلی. د بوکو حرم په حملو کې د مړو شمیر 1200 نه اوړېدلی دی. د بوکو حرم بیان کړی مقصد د اسلامي خلافت قیام دی، خو بلخوا د بشري حقونو په حواله د نایجیریا د فوز کردار دومره قابل اعتراض دی چې د امریکې په شمول هیڅ یو غربي ملک ورله د بوکو حرم خلاف د وسلو ورکولو زړه نشي کولی. نیویارک ټایم د خپل رپورټ په اخیر کې لیکي چې د نایجیریا د صدر د ګډلک جانتن په مشرۍ کې د نایجیریا سیاسي قیادت د بوکو حرم په تابع کولو کې پاتې راغلی دی. په دې سبب د نایجیریا اولس له یو فیصله کن اقدام له راپورته کیدل پکار دی. امید دی چې د نایجیریا خلک به د عامو انتخابونو په ورځ د خپل اوټ اچولو په وخت د چبوک کلي تختولې شوي جنکۍ، د باغا سیمې قتل شوي خلک او د قطبي سیمې نه وستې شوي ماجر یاد ساتي او خپل ووټ به یو داسې مشر لور کی چې هغه بغیر د څه شک شوبې دې ټولو مسلو له اوږه ورکي.
وایس آف امریکا ډیوه راجو. د ګرانو اوریدونکو، د صحت نړیواله اداره یا ډبلیو ایچ او وایي چې په نړۍ کې هغه ناروغي یا هغه بیماری کوم چې وبایي صورت نه لري او په اسانه قابو کېدی شي، دا هغې ته پام نه ورکولو په صورت کې دا وخت د نړۍ مسلې زیاتې شوي دي، هم اقتصادي او هم سماجي. تفصیلات اورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې فوزی انجمنا.
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او په رپورټ کې ویلي شوی دی چې په نړۍ کې هر کال 14 میلیونه خلک د هغو ناروغتیاګانو د لاسه د وخت نه وړاندې د ژوند نه لاس ووینځي کوم چې یو نه بل ته نه لګي. د دغه رپورټ د سر لیکونکي شانتی مینډس چې د ډبلیو ایچ او د کرونیک ډیزیزز پریوینشن اینڈ مینجمنٹ د ډیپارټمنټ کوآرډینیټر ده، وایي موږ نه هر کال 14 میلیونه پورې داسې خلک د مرګ خولې ته لاړ شي چې د 150 او 180 کالو په عمرونو کې وي، نه دا چې د 80 او 90 کالو عمرونو ته رسیدلی وي. سبب یې یو نه بل ته نه لګېدونکي ناروغتیاګانې. هر کال 80 میلیونه خلک له دغه سببه مري او دغو کې چې کوم د 70 کالو عمر ته رسیدلو نه وړاندې مړه شي، نو هغو کې 20% پورې د درمیانې او کم آمدن لرونکو هیوادونو نه وي. چرته چې د دې ناروغتیاګانو نه د بچ کې کېدل او علاج کېدل سہولتونه ډېر کم دي. د صحت نړیواله اداره د دې نقصان د راکمولو لپاره د ګامونو چټولو لپاره غږ کوي. په کال 2014 کې ورلد هیلث اسمبلی لاړه یو په عالمي توګه باندې عمل کولو والا کړنلاره ټاکلې شوې و، په غرض د دې چې کال 2025 پورې داسې د یو نه بل ته نه لګېدونکو ناروغتیاګانو له لاسه د وخت نه وړاندې مړ کېدونکو خلکو په شمېره کې سلورو کې یو برخه کمې ضرور راوستل شي. دغه کړنلاره کې د دې ناروغتیاګانو د کېدلو نه عالمي شکل کې موجود وجو پر ضد رضاکارانه توګه باندې د کار کولو وینا شوې و، خو ډېر لږ هوادونه داسې وو چې په دې لړ کې عملی ګامونه بیا واخیستل. ډاکټر شانتی مینډس وایي چې څومره خلک به د مرګ خولې ته تلو نه بچ کړی شي که چېرې هوادونه یو څو داسې تګلارو باندې عمل وکړي چې ډېره کمه خرچه پرې راځي، لکه دا چې د تماکو څکلو او د شراب څکلو په لړ کې اشتهارونو خورېدلو باندې بندیز لګول، د بد اثر لرونکو غوړو په ځای د هغو غوړو استعمال عام کول چې صحت لپاره ښه وي، او خلکو کې د صحت لپاره ښه اثر لرونکي خوراک او د ورزش کولو په لړ کې پوهنه خورونه. نوموړي وایس اف امریکا سره خبرو کولو په مهال یو بل کوم ډېر نقصاني سیز چې په ګوته کړو نو هغه غټوالی او سوروبواله دی. ویلې پن پیسې لګي چې له سوابه اقتصاد یو غټ نقصان سره مخ شي.
وړاندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
ډیر شکاله وړاندې د ایچ آی وی یا ایډز د وایرس د معلومېدو را په دیخوا په ګډه د دنیا کې ډیر څه بدل شوي دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلي دي ډیره موده نه خو لس کاله وړاندې په چا کې چې به د ایچ آی وی یا ایډز وایرس معلومه شو دا به د پانسای د سزا او رولو برابر ګڼلی کېدو. دینه پس په ټوله دنیا کې د شلو لکو نه زیات خلک د ایډز سره د تعلق لرونکو رنځونو نه مړه شول. نن دا تعداد 34% ته راکم کړی شوی دی. دین ورستنو حالاتو کې ایډز د یو مکمل کل د سټلو خطر جوړ شوی وو. کدا سه شوی وي نو دین به 14 میلیونه ماشومان یا خو یتیمانان پاتې کیدل یا به هر قسمه حالاتو ته ډیر کمزوري وو. نن په ماشومانو کې د دې رنځ د لګېدو امکانات نیم په نیم راکم کړی شوی دی. خاغلی جانکیری زیاته کا چې نن ورځ حالات بدل شوی دی. مونږ د دې رنځ خلاف جنگ کوو او د ایډز نه یو پاک کل په نظر اوس راځي. د ایډز نه د صفا کل د حصول لپاره د صدر د نامي د هنګامي منصوبي تر مخه دا وخت د ایډز نه په متاثره ملکونو کې وو او یو لکو نارینه او زنانو او ماشومانو ته د ژوند بچکولو دوایانې او د 14 میلیونو نه زیاتو امیدوارو ښځو ته د تور طریقو ښودلو اسانۍ ورکول کیږي. جانکیری زیاته کا مونږ د یو لک سلویختو زرو نه د زیاتو د صحت د خصمانی د کارکنانو تیارولو کار ته لاس اچولی دی. خو جانکیری وایي چې د ایډز خلاف جنگ تر اوسه پورې لا ګټلی شوی نه دی. په دې سبب امریکې د دې موزی رنځ خلاف خپلې هلې ځلې توندې کړې دي او د دې دپاره نوي نوي تګلارې رامنځته کوي. په دې لړ کې به د ټولو نړومبی ایډز نه د پاک کل مقصد د حصول دپاره د صدر د نامي هنګامي منصوبه نایک فاونډیشن او بل اینڈ میلنډا گیټس فاونډیشن د 210 میلیونو ډالرو د مالیت د سرکاري او ذاتی ملګرتیا تر مخې د ایډز نه د یو صفا مستقبل د حاصلولو کوشش کوي. عالمی پنګ سره د ډیری مدینه د ملګرتیا کولو تر څنګه خپل کار لا مکمل نه غنی. جانکیری خپل بیان په دې ختم کو چې مونږ ایډز نه د پاک کل د حصول مقصد حاصلولې شو او مونږ به د خطرناک موزی رنز لا ارو مرو ماتی ورکو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
اوه وایس اف امریکا ډیوا راډیو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوا راډیو سهارنۍ درې ساعته خبرونه ته غوږ نیم ساعته خبري خبرونه تاسو اورېده. یو څو شېبو کې به د امریکا صدر باراک اوباما سټیټ اف د یونین وینا کوي. زمونږ همکاران رحمان بونیره او سمینه احسن به تاسو ته د هغې حال نیخ په نیغه وړاندې کوي را روان دوه ساعته خبرونو کې. تر بل نیم ساعته خبري خبرونه پورې درنه زه زاید خټک اجازه غواړم. الله په امان.